تعلیم است.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر وروستي راپور ته تند غبرګون ښودلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د ملګرو ملتونو ځینې چارواکي په ځانګړي توګه ځانګړي راپورتر یې هڅه کوي د ده په وینا د دوهې له غونډې مخکې د خلکو ذهنیتونه بل خوا واړوي. مجاهد زیاتوي چې دا استازي د ده په ټکو د ناسمو تصویرونو په وړاندې کولو سره لوی پرمختګونه تر سیوري لاندې راولي. هغه ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید مثبت او کارنده تعامل وشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ په خپل وروستي راپور کې چې پرونې د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ، طالبان د جنسیتي ځپنې د سیستم پر عامولو تورن کړي او د طالبانو تر واک لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ټکان ورکوونکی بللی دی. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د وروستي راپور هرکلی کړی. رینا امیری پر خپل ایکس پانه د ښاغلي بنټ راپور چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږ پنځوسمې غونډې ته وړاندې شو پیاوړی بللی دی. په دې راپور کې له طالبانو غوښتل شوي چې ټول هغه فرمانونه لغوه کړي چې له مخې د نجونو او ښځو اساسي حقونه محدود شوي دي. دا راپور داسې مهال خپریږي چې ټاکل شوی وي د روانې میلادي میاشتې په پای کې ملګري ملتونه د طالبانو استازي او ځینې نور اړخونه په دوحه کې سره راټول شي. نامعلومو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې سیمه ییز خبریال خلیل اپریدای وواژه. د خیبر او بخید دا خبر پولیسو او د وژل شوی د کورنۍ غړو ازادۍ رادیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر ټلویزیون لپاره چې په پښتو ژبه خبرونه کوي کار کاوه. پولیس وایي اپریدی په خیبر سیمه کې له یو میلځای له خپل ملګري سره د کور خوا ته روان و چې وسلوالو یې موټر ته لاس ورکړ او بیا یې ډزې پرې وکړې. د خبر له مخې اپریدی ځای په ځای مړ شوی او ملګری یې چې سجاد نومیږي ټپي شوی دی. د اپریدی د کورنۍ غړو ویلي دي چې هغه ته له تیرو څو میاشتو راهیسې ګواښونه کېدل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي چې اسرایلو ممکن په غزه کې په پرله پسې ډول د جګړې له قوانینو سرغړونې کړې وي. د ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې د اسرایلو پوځ په غزه کې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو او د جنګیالیو په توپیر کې پاتې راغلی دی. په راپور کې د اسرایلو هغه شپږ عملیات ارزول شوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د راپور له مخې ملکیانو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې او ملکي تاسیساتو ته یې ډېر زیان اړولی دی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي چې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې له 1400 ډېر کسان وژل شوي دي. د روسیې په لرې ختیځ کې یوې محکمې هغه امریکایي سرتیری په 3 کاله او 9 میاشتو بند محکوم کړ چې په 13 میاشت کې روسیې ته په تلو سره یې پوځي مقررات تر پښو لاندې کړي وو. 22 کلن ګوردن بلاک چې له خپلې روسۍ ملګرې سره روسیې ته سفر کړی د ولادیواستوک په یوه محکمه کې ادعا کړې چې بې ګناه دی، خو هغه منلې ده چې د الکساندرا واشچوک په نوم یوه مېرمنه یې چې پرده یې د نشې په حال کې برید کړی وو وهلې ده. محکمې ویلي چې بلاک به دې مېرمنې ته د شخړې په دې قضیه کې $115 جریمه ورکوي. روسي څارنوالانو د امریکایي سرتیري ته د نږدې 15 کاله حبس غوښتنه کړې. او نن د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د 8 غوره لوبډلو پړاو پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه کوي او دوهمه د لوبه د وست انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د 8 غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپله لوبه له هندوستان سره وکړي. افغانستان د ګروپي دور له سیالیو 3 لومړۍ وګټلې او وروستۍ یوه یې پرون پر کوربه وست انډیز بایلوده. د ماتې د افغانستان پر پرمختګ کوم اغېز نه دی کړی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. ملګری ملتونه وایي په دوحه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه، بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. په یو مرکه کې به واوري چې د دې دوو ترمنځ توپیر څه دی. په کونړ کې یو ځل بیا د ځمکې پر سر په جګړه کې مرګ ژوبله پېښه شوې.
د مانوګي ولسوالۍ د اوردیش په کلي کې د دوو کورنیو د ځمکې په سر باندې جګړه منځته شوې چې په نتیجه کې اووه نفره زخمیان شوي دي، یو نفر هم په شهادت رسېدلی دی.
په هلمند کې د ماشومانو د خوارځواکۍ اندېښنه په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د شمالي کوریا او روسیې مشرانو په خپلو کې د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړی. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو او اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وای په دوه کې د افغانستان په اړه پر راتلونکي غونډه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه بلکې د دې هیواد د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. د دې سازمان د عمومي منشي د ویان مرستیال فرهان حق بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یادونه هم وکړه او ویل چې په دې هیواد کې جنسیتي اپارتاید یو بنسټیزه اندېښنه ده. د موضوع تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید یو بنسټیزه اندېښنه بولي او د افغان ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوي. د دې سازمان د عمومي منشي د ویان مرستیال فرهان حق سه شنبه ناوخته په یو خبری کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د راپور د سپارښتنو په اړه چې جنسیتي اپارتاید یا تبعیض دی د بشر ضد جرم په توګه پیژندل شي د وی پښتنې په جواب کې وویل چې دوی غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې په ټولنه کې د ښځو د برحق رول درناوی وشي لکه د پوینا چې د نړۍ په هر برخه کې چې ورته اړتیا ده لیدل کیږي. فرهان حق په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید یو مهم اندېښنه وبلله. نوموړي د غراز د دوهې په غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو سره په دې ناسته کې د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه نه بلکې د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوي.
موږ له هغوی سره د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوو، نه دا چې د افغانستان لپاره په رسمیت پیژندل شوي یو حکومت په توګه.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په شپږ پنځوسمه ناسته کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال سپارښتنه کړې وه چې طالبانو سره باید د یو قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونشي. خغلی بینټ د غراز خبرداري ورکړي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر او پراخ شوی. هغه له عامه ژونده د ښځو حذف کول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض وباله. د طالبانو حکومت د دوهې د راتلونکي ناستې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړې توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بولي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د چهار شنبې په ورځ پر خپل ټویټر په یو خپور کړي بیان کې وویل چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د په وینا د فشار او د سیسو حد سي لا هم ناکامیږي. په ورته وخت کې د بشري حقونو څار سازمان هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کوي چې د افغان ښځو په وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د ښاغلي بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د دې سازمان څیړونکي سهار فطرت په یو ویډیو بیان کې چې د سې شنبې په ورځ د دې سازمان پر ټویټر خپور شوی ویلي
افغان ښځې د دوهې د راتلونکي درېیمې غونډې په شمول لا هم د ملګرو ملتونو له مهمو پروسو څخه بهر پاتې دي چې دا د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک څرګند نقص دی. موږ د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو او بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې په ټولو بحثونو کې چې د افغانستان پورې اړه لري د مختلفو افغان ښځو بشپړ معنی لرونکی او خوندي ګډون یقیني کړي.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې دریمه ناسته د رواني جون په 13مه جوړ او د جولای تر لومړۍ نیټه دوام وکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په برخه کې په افغان ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له لوري سخت غندل شوی او د بیرته اخیستو غوښتنه شوی، خو د طالبانو حکومت نه یوازې په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی بلکې د لګول شویو محدودیتونو په عملي کېدو یې لا ټینګار کړی دی.
پراپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو ویاندوی په دوحه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه بلکې د افغانستان یعنی پر افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو راتلونکې غونډه په دوحه کې د روانې میلادي میاشتې په پای کې جوړیږي، البته د دې میاشتې نن 19 نیټه ده. په دې اړه د نور بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی او دا موضوع ورسره څیړو. اتمر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. پر رسمیت پیژندل شوی حکومت او پر افغانستان واکمن طالبان، د دې دوو مصطلحاتو ترمنځ توپیر که په ساده ژبه یې بیان کړئ څه دی؟
مننه تکر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا حکومت مثلا د طالبان حکومت دې ته دی فاکتو، یعنی هغه حکومت چې بالفعل واګې په لاس کې لري، مشروعیت نه لري لیکن قدرت د دوی په لاس کې دی. معمولا هغه حکومتونه چې د زور د لارې یا د کودتاګانو د لارې منځته راځي دې ته د فاکتو وایي، یعنی غیر رسمي حکومتونه دي. او د دې په مقابل کې د ژور دا فرانسوي اصطلاح ده چې هغه حکومتونه دي چې هغه قانوني دي، یعنی یا د انتخاباتو د لارې نه راغلی یا د کوم جرګې د لارې نه راغلی یا داسې شایي نظامونه دي چې هغوی بیا همداسې په سلسله د پلار نه زوی ته پاتې کېږي. دا نظامونه په نړۍ کې شته دي، لیکن معمولا د فکتو هغه نظامونه دي چې هغوی په زور واکمن شوي دي. تنها دوی ته موږ ویلی شو چې واکمنان، یعنی دوی واکمن دي، نور مشروعیت او رسمیت نه دننه په هیواد کې لري او نه هم بهر د نړیوال په سطحه.
بله اتمر صاحب، خو ملګری ملتونو خو هغه دی په دوحه کې له دوی سره خبرې کوي په راتلونکو دغه د لسو ورځو کې، نو د دوو مصطلحاتو ترمنځ دا توپیر چې تاسو دا اوس تشریح کړ د دوحې په خبرو کې به کوم اغیز ولري؟
یقینا د دوحې ناسته، لکه چې فرحان حق دا خبره وکړه چې د دوحې ناسته به دا مشروعیت طالبان ته نه ورکوي چې دوی منحیث یو حکومت وپیژندل شي. هلته به هم دوی منحیث یو غیر رسمي حکومت، منحیث د فاکتو حکومت، به هغوی هلته حضور پیدا کړي او دوی سره به په دغه برخه کې په هغه تشویشونو اندېښنو باندې خبرې وشي چې اوس عملا په افغانستان کې روان دي. او مخصوصا دغه د اپارتایت جنسیتی تبعیض چې دا په مسلسله توګه په دغه درې کالو کې دوام لري، او ورځ تر بلې موږ ګورو چې دغه د جنسیت پر بنیاد باندې تبعیض سخت ورځ تر بلې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی.
بله اتمر صاحب، همدغه مسله د جنسیتي اپارتایډ چې ډیره اوس یادیږي، دا به د طالبانو په برخه کې نړیواله ټولنه او په تیره ملګري ملتونه دا اوس غوښتنې چې کیږي، فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په دغه کټګوري د حکومتونو کې راشي چې د جنسیتي اپارتایډ په اساس له خپلو وګړو سره چلند کوي. دا به ملګري ملتونه تایید کړي د طالبانو په برخه کې؟
متاسفانه که موږ داسې په مجموع کې وګورو، ملګري ملتونه ډیری د لویو قدرتونو د سیاستونو تر سوري لاندې کار کوي. یعنی که په دغه برخه کې موږ ځینې دغسې هیوادونه هم ګورو یا هلته ځینې مسایل داسې روان دي چې ملګري ملتونه د خلکو دپاره، یعنی د نړیوالو دپاره ځواب نه لري. د مثال په توګه دغه غزه کې کوم چې نن دغه حالت روان دی، تاسې وګورئ په دې کې دا ټول زبر ځواکونه شامل دي. جګړه په ډېر تندۍ سره روان دی، لیکن ملګري ملتونه هېڅ شی نشي کولی، اصلا یو اعلامیه هم نشي ورکولی. په هر صورت دلته هم همدغه خبره ده که دغه د لویو سیاستونو د سوري نه لرې شي، بیا ملګري ملتونه کولی شي چې یو دریز ولري، یو فیصله وکړي.
اما اتمه سبب بخښي، همدغه غوښتنه په خپله د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ کړې ده. آیا د ملګرو ملتونو بیلې ادارې په خپلو کې همغږي نه سره لري، او کوم بل سره واندي چې ملګري ملتونه دلته په ژنیو کې دوی پر طالبانو د خورا زیاتو، یعنی د ریچارډ بنټ پر طالبانو د خورا زیاتو محدودیتونو غوښتون کوي دی، او هلته بیا ملګري ملتونه په خپله ورزي او په دوحه کې له دوی سره د یو پارتنر په توګه کینی، دا د دوی ترمنځ همغږي نشته که څه بل مسله ده؟
نه، ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کوي، دا چې فیصله په هغه باندې په کوم صورت سره منځته راځي، څه فیصله کیږي، هغه بیا خپله د ملګرو ملتو تصمیم ده. لیکن ریچارډ بنټ ټول هغه راپورونه چې واقعیتونه دي او عینان د ساحې نه راټول شوي دي، هغه د خپل نظر سره پیشنهادګونه وړاندې کوي. دا چې بیا ملګري ملتونه څه فیصله کوي، څه تصمیم نیسي، هغه بېله خبره ده.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شننونکی اسحاق اتمر چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر په جګړه کې یو تن وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو یې شپږ تنه نیولي. دا پیښه په وردیش کلي کې شوې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنیه قومندانۍ بیان فریدالله دهخان ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ د مانوګي ولسوالۍ په وردیش کلي کې د دوه کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه شوې چې په کې اته تنو ته مرګ ژوبله وختې ده.
تیر ورځ د مانوګي ولسوالۍ د وردیش په کلي کې د دوه کورنیو د ځمکې پر سر باندې حقوقي مسله وه او جنګ رامنځته شوې چې په نتیجه کې اووه نفره زخمیان شوي دي، یو نفر هم په شهادت رسېدلی. سیمې ته د امنیتي ځواکونه ورسېدلي، زخمیان یې د ولسوالۍ کلینیک ته انتقال کړي دي.
د دهقان په خبره چې د پیښې په تړاو له دواړو خواوو شپږ تنه نیولي او له پوښتنو ګرویګنو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې خلک یې د کرکیلي لپاره لږ ځمکه لري او کله ناکله پکې د ځمکې اوبو څړځایونو او ځنګلونو پر سر د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ دغه ډول مرګونې پیښې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د شمالي کوریا او روسیې مشرانو نن د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. دا تړون د شمالي کوریا پلازمینې پیونګ یانګ ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د کمساري سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شو. د پوتین دا سفر د روسیې د لویدیځو رقیبانو غبرګونونه پارولي او شمالي کوریا یې تورنه کړې چې له روسیې سره د اوکراین د جګړې په هدف پوځي مرستې کوي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلرویشت کاله وروسته نن سهار د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پلازمینې پیونګ یانګ ته ورسید. د پوتین هرکلی ته د پیونګ یانګ په هوایي ډګر کې سور فرش غوړېدلی و او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون یې هرکلی وکړ. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیځ مخالفان دي، پیونګ یانګ کې په یوه جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ او د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون هم لاسلیک کړ. د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د کوریا د ډیموکراتیک ولسی جمهوریت حکومت د روسیې له حکومت، پوځ او خلکو سره په اوکراین کې د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو لپاره خپل بشپړ ملاتړ او پیوستون څرګندوي تر څو خپل حاکمیت، امنیتي ګټې او ارضي تمامیت خوندي کړي.
کیم لکم شرط پراته د روسیې د ټولو تګلارو ملاتړ اعلان کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا له ملاتړ مننه وکړه او له دغه هیواد سره یې د اړیکو د لا پیاوړتیا ټټر وواهه.
موږ د اوکراین د مسیر په ګډون د روسیې له تګلارو ستاسو د باثباته او کلک ملاتړ د لوړې کچې هرکلی کوو.
روسیا په اوکراین کې د جګړې او شمالي کوریا د خپلو اټومي پروګرامونو له کبله د لویدیز تر کلاکو بندیزونو لاندې دي. یو شمیر لویدیزو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر غبرګونونه ښودلې دي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلنکن سره په یو ګډه خبرې ناسته کې وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران پر مرستو متکی ده. سټولټنبرګ دغه راز وویل د ناټو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي چې دوی دغه تحولات له نږدې څاري. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین د دوه ورځني سفر ملګري دي.
د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د عامه روغتیا مرکزونه له ستونزو سره مخامخ دي. ام اس اف ویلي داسې ماشومان هم دوی ته مراجعه کوي چې په ځنډ د ورسېدو له کبله په دې مرکزونو کې مري. جزئیات د موضوع د سنا کاکړ په راپور کې
دا د بلخ ولایت مرکز د مزار شریف ښار اوسیدونکی محمد ظاهر دی. محمد ظاهر وایي ولس ماشومان یې د طبي امکاناتو د نشټوالي له امله له زیږون مخکې مړه شوي دي. دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاتوي
په وروستۍ کې میدمن مې هم عملیات شوه، ډېره وینه یې ضایع کړه، ماشوم مې هم مړ شو، پلی هم نږدې مړه وه، دوه ورځې په دې دولتي روغتون کې بستر وه، نږدې میرمن مې هم مړه شوې وه، دوی ونه ساتله.
دا یوازې محمد ظاهر نه دی چې په دولتي روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو او امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. تازه د بې پولې ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف ای په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو د اوږدمهاله بنسټیز ملاتړ د نشټوالي له امله دغه مرکزونه له ستونزو سره مخ دي. یاد سازمان په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د رسېدو لپاره مړینې په نوم په یو راپور کې چې د جون په 18مه یې خپور کړی ویلي، د بلخ ولایت د مزار شریف حوزوي روغتون په ګډون په افغانستان کې د عامې روغتیا مرکزونو ته د اړینو لګښتونو لکه د کارکوونکو معاشونو، درمل، طبي تجهیزاتو، د سونګ موادو او اکسیجن رسولو په څیر د روغتیا په برخه کې د اوږدمهاله بنسټیز ملاتړ د نشټوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ام اس اف چې د مزار شریف حوزوي روغتون د ماشومانو او نوي زیږیدلي ماشومانو د څانګې ملاتړ کوي وایي چې په ټول ولایت کې دا یوازینی سیمه ییز روغتون دی چې له ګاونډیو ولایتونو څخه هم ناروغان ورته مراجعه کوي. یاد سازمان په خپل راپور کې ویلي ډیری ناروغان اړ دي چې طبي خدمتونو ته د لاسرسي لپاره اوږد واټن سفر وکړي، ځکه چې نږدې تاسیسات په بشپړ ډول فعال نه دي او یا هم د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي کارکوونکي او طبي تجهیزات نه لري. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاتوي د مزار شریف پوځوي روغتون کې یو عمده ننګونه د ناروغانو لوړ شمیر دی چې کله د بسترې دو کچه تر 200 سلنې پورې لوړیږي، په دې معنا چې هر بستر کې له یو څخه ډیر ناروغان وي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان وایي د مزار شریف پوځوي روغتون کې داسې ماشومان هم دوی ته مراجعه کوي چې په ځنډ د ورسېدو له امله دغو مرکزونو ته په رسېدو سره هم مهاله مری. د مزار شریف د حوزوي روغتون مسولین په یاد روغتون کې د بسترونو د کمښت موضوع تاییدوي، خو نورې ستونزې له ډلې د کارکوونکو د ماشونو ستونزه ردوي. د ابوالسینۍ بلخي ښوونیز روغتون امر ډاکټر محمد اشرف روان ازادي راډیو ته وویل
ماشونه مو د تیره اونۍ توضیح کړه. په افغانستان کې د اکسیجن تر ټولو لوی ماشین زموږ په روغتون کې دی چې ټولو روغتونونو ته موږ اکسیجن توضیح کوو. درمل بسنه نه کوي، خو داسې نه ده چې درمل ونه لرو. کله چې موسمي ناروغۍ زیاتېږي تر یو حده د سر له کمښت سره مخ کیږو. کله چې ناروغ ماشومانو 1500 ته رسیږي هغه وخت له ستونزو سره مخ کیږو.
نوموړی وایي چې د بستر د ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت سره غږېدلی او د ماشومانو لپاره د 1500 بستریز روغتون د خلاصولو وړاندیز یې کړی. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د مخنیوي وړ مړینې په هر ساعت کې د یوې مور او په یوه ورځ کې د 24 میندو ژوند اخلي.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو اوس چې د روغتیاي ستونزو په مسله کې یو نو یو بل راپور هم لرو. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې ولایت کې د خوارځواکو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي په هلمند کې د پراخې خوارځواکۍ علت د خلکو بې وزلي ده.
دا جړاوی د هغه هلمندي ماشومانو دي چې لوږي او بې وزلي تر روغتون رسولي. په خوارځواکۍ دا اخته ماشومان اوس مهال د هلمند په مرکزي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یاد ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې په پراخه ډول په خوارځواکۍ دا اخته ماشومانو په اړه اندېښمن دي. زرمینا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته خپل یو نیم کلن زوی مرکزي روغتون ته راوړي. دا وایي زوی ته یې د اقتصادي ستونزو له امله خواړه نسو ورکولی چې له امله یې اوس په خوارځواکۍ اخته سوي. د هلمند په ولایت کې زرګونه هغه ماشومان چې د لوږې له امله په خوارځواکۍ اخته سوي د درملنې لپاره یې د کورنۍ وروستۍ هیله همدا پر نړیوالو مرستو تکیه مرکزي روغتون دی. جان بی بی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو بل اوسیدونکی ده چې څلور لمسیان یې روغتون ته راوړي دي. دا هم وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي ځکه په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله یې ورته خواړه نسو برابرولی. اوس مهال په افغانستان خو په ځانګړي ډول په هلمند کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. ویره موجوده ده چې په دغه ولایت کې ماشومان له نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ سي. خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه راټیټه سوې.
خوارځواکۍ په کلاده زیاته و د هلمند په ولایت کې د میندو عامه پوهاوی هم کم و خو نسبتا باید ووایو چې تېر کال په پرتله شس کال د خوارځواکۍ کچه کمه سوې ده. د تېرې لوبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تېر لوبه موږ 3000 ماشومان شدید سویت غذایی که اخته درلود نه او دی روبه که موږ تقریبا شپږ نیم زره تر رسیدلیو.
دا فداسیال کې د چی د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د خړو نړیوال پروګرام وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي خو دغه سازمان له هر دریو دغه ماشومانو ته یوازې له یو ملاتړ کولای شي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی دی احترامات ربی الله و تکیم در زابل ولایت اتغرل و لسواله در پیغام در تپریر در محیل در چی راتنه شریقی ما در افغانستان طول مومین مجاید زوری دل کلی دلی ولس دلوی اختر مبارکی وایم خیلی در چی قبوله که خدای پاک مو پخبل عجم در بار که عبادتون المنزون دعاگانی او قربانی قبول یک امارات لمشرانو څخه می داخله او ارزو د ملي تجارانو څخه چې افغانستان شل کلن جنگ ډیر د پله دی. خلک ډیر غریب بې وزله او درپدره دي. له خپل وس مطابق د ټولو هغه غریبو او بې وزلو خلکو سره چې د ماښام د ډوډۍ دپاره ورځ ټوله په تکلیف او مشقت یا په سوال یا په خواري تېروي تر خپل وسه پورې کوشش د دې وکړي چې هغو سره مرسته وشي.
د ازادي راډیو محترم او کارکوونکو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او د اختر مبارکي وایم. بعد له دې د اختر په مناسبت تاسو پیغام پرېښی وو چې که تاسو څخه د اختر په مناسبت باندې خبرې کوئ. نو د اختر په مناسبت خو یوه دغه د پریشانۍ خبره ده چې زموږ اختر د دوشنبې په ورځ سو. دا واقعیم ډیپریشانی خبره ده. ډیره بخښنه چې د یکشنبې په ورځ باندې اختر شوی و ځکه د مونږ دا 15 کاله کېږي چې له عربستان سره له سعودي سره اختر کوو او له سعودي سره روژه نیسو. هغه اعلان وکړي اوس هم دلته دا درې کاله کېږي د مونږ ټول اخترونه په پریشانی باندې. کله د شپې په یوولس بجې اعلان وشي سبا ته اختر ده، کله د شپې په یوه بجې اعلان وشي چې سبا ته روژه ده. هېڅ خلک حیران پاتې دي چې په کومه باندې لاړ شو. دغه رقم باندې نه وي نو خدای دې وکړي چې حکم وتم دا پیغام ورسیږي او تاسې هم نشر کوي. تر اوسه پورې اوولس کاله مې په عربو کې تیر کړي دي و یاره تقریبا دا یوه ورځ د حساب د جنتري کې چې دي سعودي عمل قرا ډېره دقیقه ده. زه په خپله له خضرالقضات کې دا خواست کوم چې دغه طریقه صحیح ده. دا زمونږ د هلال کمیټې ډېره ضعیفه ده، ډېر نااهله کسان به یې پکې، بس نور دې خدای دې ته هدایت وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د زهرو کاروان پروګرام پیلېږي، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر وروستی راپور ته توند غبرګون ښودلی دی. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ایکس شبکې لیکلي چې د ملګرو ملتونو ځینې چارواکي په ځانګړې توګه ځانګړي راپورتر هڅه کوي چې د ده په وینا د دوهې له غونډې مخکې د خلکو ذهنیتونه بل خوا واړوي. مجاهد زیاتوي چې د استازي د ده په ټکو د ناسمو تصویرونو په وړاندې کولو سره لوی پرمختګونه تر سیوري لاندې راولي. هغه ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید مثبت او کارنده تعامل وشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ په خپل راپور کې چې پرون یې د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ، طالبان د جنسیتي ځپنې د سیستم پر عامولو تورن کړي او د طالبانو تر واک لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ټکان ورکوونکی بللی دی. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د وروستي راپور هرکلی کړی. د نامیری پر خپل ایکس پاڼه د ښاغلي بنټ راپور چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شپږ پنځوسمې غونډې ته وړاندې شو پیاوړی بللی دی. او دا راپور داسې مهال خپریږي چې ټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې په پای کې ملګري ملتونو د طالبانو استازي او ځینې نور اړخونه په دوحا کې سره راټول شي. نامعلومه وسلوالو پرون خیبر پښتونخوا کې خبریال خلیل اپریدی ووژه. د خبر پولیسو او د وژل شوي د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر ټلویزیون لپاره چې په پښتو ژبه خبرونه کوي کار کاوه. پولیسو ویل چې اپریدی په خیبر سیمه کې له یو میله ځایه له خپل ملګري سره د کور په خوا روان و چې وسلوالو یې موټر ته لاس ورکړ او بیا یې ډزې پې وکړې. د خبر له مخې اپریدی ځای پر ځای مړ شوی او ملګری چې سجاد نومیږي ټپي شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي چې اسرائیل ممکن په غزا کې په پرله پسې ډول د جګړې له قوانینو سرغړونې کړې وي. د ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې د اسرائیلو پوځ په غزا کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو او جنګیالیو په توپیر کې پاتې راغلی دی. په راپور کې د اسرائیلو هغه شپږ عملیات ارزول شوي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د راپور له مخې ملکیانو ته یې ډېره مرګ ژوبله او ملکی تاسیساتو ته ډیر زیان اړولای دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې حماس ډله اداره کوي ویلي چې د اسرائیلو په پوځي عملیاتو کې و ډیر زرو څلور سو ډیر کسان وژل شوی دي. د روسیې په لرې ختیځ کې یوې محکمې هغه امریکایي سرتیری ته د درې کاله او نه میاشتو بند سزا واوروله چې په تیره میاشت کې روسیې ته پتلو سره پوځي مقررات تر پښو لاندې کړي وو. دوه دېرش کلن ګوردن بلک چې له خپلې روسۍ ملګري سره روسیې ته سفر کړی د ولادیوستوک په یوه محکمه کې ادعا کړې چې بې ګناه دی، خو هغه منلې ده چې د الکساندرا واشچوک په نوم یوه مېرمنې چې پرده یې د نشې په حال کې برید کړی ووهلې ده. محکمې ویلې چې بلک به دې مېرمنې ته د شخړې په همدې قضیه کې یو سلو پنځلس ډالره جریمه ورکوي. روسي څارنوالانو د امریکایي سرتیري ته د نږدې پنځه کاله حبس غوښتنه کړې وه. او نن د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د اتو غوره لوبډلو پړاو سیالۍ پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه کوي او دوهمه لوبه د ویست انډیز او انګلستان ترمنځ ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې اروپایی ټولنه وای ل افغانستان څخه د هیروینو کاچاک کم خو د هیڅ کاچاک ډیر سوی دی.
What we know is that in most
سومره چې موږ په هیغو په افغانستان کې اوس هم د تاریاکو زیرمی او قاچاق مسیر شته.
په افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو جوړیدل او بیا اروپا ته د دې موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه مو د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې د مرکز له تحلیلګری میرمن ګروشکو سره مرکه کړې.
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
پاتې کله نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې یو زیات کل کړی دی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل لاپور کې باوري چې په هرات کې زر نفر روغسوي معتادین د هغوی د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شول.
موږ څوار له زر معتادین ټول کړي دي او د دوی تداوی مو کړی ده. چې کله دوی جوړ شي شسي بیا موږ د خپل قربان ته په ټینګ ضمانت ورل کوو او هغه بیا موږ د هغو نظارت کوو.
د قیس په نوم یو معتاد وایي چې زوی مې زما د احتیاط له امله د مرګ له ګواښ سره مخ شو.
زه مدام افتخاري ډول باندې نورین تلویزیون کار کوو. بیا درې نوي څلور نوي کال کې سویچ خندا خپرونه او هغه مخ ته وړل هغه ښه تجربه وه. هغه
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
څه خبره ده؟ ولې ژاړي؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. یوه تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره اروپایي هیوادونو ته د هیروینو قاچاق هم کم شوی دی. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په خپل تازه راپور کې لیکلي داسې نښې نښانې شته چې اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق کم شوی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوي دي، خو د دې برعکس د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق مخ پر ډیرېدو دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې په دې برخه کې مبارزه د هیوادونو ترمنځ ګډې همکارۍ ته اړتیا لري، خو دوی پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل د دې همکارۍ پر وړاندې خنډ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په 2023 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د 95% کموالي په اړه د ملګرو ملتونو تر اعلان وروسته اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په نسبي ډول کم شوی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوی دي. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز مشر الکسیس ګوستل د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان له تاریاکو څخه د هیروینو جوړیدل اوس هم دوام لري.
What we know is that in most
سومره چې موږ په هیغو په افغانستان کې اوس هم د تاریاکو زیرمی او قاچاق مسیر شته. له همدې امله دا اړتیا لیدل کیږي چې څو میاشتې انتظار وکړو تر څو په افغانستان کې پر اروپایي بازارونو باندې د کوکنارو د کښت د کموالي اغیزې ووینو. خو اوس موږ په ځینو اروپایي هیوادونو او برتانیا کې داسې نښې نښانې وینو چې ښایي د هیروینو نیول کم شوي او داسې بریښي چې ډېرې اغیزې به وروسته وي.
د ښاغلي ګوستل په وینا داسې نښې نښانې هم شته چې په بازارونو کې د هیروینو د کموالي له امله په اروپایي هیوادونو کې د هیروینو معتادینو کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا ښیښې ته مخه کړې ده. د دې اروپایي بنسټ په راپور کې چې اصلي موضوع یې د نشه یي موادو تولید او استعمال دی راغلی چې اروپا ته د هیروینو د قاچاق له نسبي کموالي سره له افغانستان څخه د دې ټولنې غړو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق ډېر شوی دی. د دې راپور پر بنسټ په روان کال کې یوازې په ترکیه کې 14 ټنه هغه ښیښه نیول شوې چې په پام کې ول افغانستان څخه اروپا ته قاچاق شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او پلان پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د دې نشه یي موادو له قاچاقو سره مبارزه کول د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. خدای دا خبره هم ورسره تړي چې اوسمهال ځینې مشکلات د دې همکاریو پر وړاندې خنډ شوي دي.
عدم شناخت
د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل هغه ستونزه ده چې د نړۍ خلک هم په هغه اندازه مرسته نه کوي، خو که راتلونکي کلونه هم په همدې ډول دوام ولري، د نړیوالې ټولنې او افغانستان د حکومت ترمنځ اړیکه ټینګه نه شي او مرستې ونه شي، امکان لري چې وضعیت بلې خواته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت خوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر پریکړې دوه کاله وروسته تازه اروپایي ډیپلوماټانو په تیره بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي له نشه یي موادو سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې ده، خو تر دې مهاله هیڅ هیواد په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مستقیمې همکارۍ ته نه دی حاضر شوی.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز تحلیلګران اندېښنه لري چې په اروپایي بازارونو کې به د افغانستان د تریاکو او هیروینو کموالی په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه ډک کړي. د دې مرکز د کارپوهانو استدلال دا دی چې په افغانستان کې د جوړې سوې ښیښې کیفیت ښه دی او په اروپا کې د جوړې سوې ښیښې په پرتله یې بیه هم لوړه ده. له همدې امله دا اندېښنه شته چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د ډیرو پیسو د ګټلو لپاره له افغانستان څخه اروپا ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر کړي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې د مرکز له تحلیلګري میرمن ګروشکو سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې اوس مهال په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو جوړېدل او بیا اروپا ته د دې موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
پاکستان کې له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې یو اټکل کړی دی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی. شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو. ښایي په افغانستان کې د تریاکو د بیې لوړېدلو، په اوکراین د جګړې او په منځني ختیځ کې د شخړې او جنجالونو له امله د نشه یي موادو په بازارونو کې بدلونونه راغلي وي. موږ نشو کولای چې په دې برخه کې دغه ډول بدلونونه له پامه وغورځوو.
په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د تریاکو د تولید کموالي ته هیله منه ده، اروپایي هیوادونه د ښیښې د تولید او دې هیوادونو ته یې د قاچاق په اړه څونه اندېښمن دي؟
Well, first of all, large scale production of methamphetamine is established in the EU.
The ټول وړاندې د چا محل په پراخه پیمانه کې میوې نشه یي مواد یا ښیښه خپل په اروپا کې هم تولیدېږي، چې د خپل د اندېښنې وړ خبره ده او د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو په بازارونو کې د ښیښې د ترویج ګواښ دی. دا محل داسې شواهد نشته چې ګواکې په افغانستان کې تولید شوې ښیښه دي اروپایي بازارونو ته رسیدلې وي، که څه هم دا حالت د بدلون وړ دی، ځکه چې په افغانستان کې تولید شوې ښیښه په اروپا کې د تولید شوې ښیښې په پرتله ارزانه ده، چې د بیې ټیټوالی یې قاچاق کوونکو ته یو ډول امتیاز او د نشه یي موادو اروپایي بازارونو ته د ښیښې لارې موندلو یو لامل دی. دا وضعیت څارنې او پرله پسې اقداماتو ته اړتیا لري تر څو د نشه یي موادو په برخه کې له نویو ګواښونو څخه مخنیوی وشي.
طالبان استدلال کوي چې د نشه یي موادو لپاره بهرنی بازار او په ځانګړي ډول په اروپا کې غوښتنه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې تولید شوي هیروین بهر ته قاچاق شي. اروپایي ټولنې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې څه کړي دي؟
I need to emphasize the European Union has adopted a comprehensive
دا منم چې اروپایي ټولنې په دې دواړو برخو کې خپلې هڅې کړې دي، هم یې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او هم یې د هیروینو د قاچاقو د مخنیوي په برخو کې ګټور او مؤثر پروګرامونه ترسره کړي دي، چې هغه روغتیایي پروګرامونه د قانون پلي کول او د نړیوالو همکارۍ راجلبول دي. اروپایي ټولنې د نشه یي موادو د اخیزو کمولو تر څنګ نشه یي موادو د قاچاقو شبکه هم له منځه وړي او د نشه یي موادو اقتصادي او ټولنیزو عواملو ته یې پاملرنه کړې ده، چې له امله یې په اروپا کې د نشه یي موادو د بازار شکل بدل شوی دی.
EU representatives especially Thomas
په دې ورستیو کې د اروپای ټولنې استازو لکه توماس نیکلاسن او رافائل یودیتا د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د کوکنارو د کښت او بدیل معیشت په اړه خبرې کړې دي. آیا اروپای ټولنې له افغانستان سره د نشه یي موادو په برخه کې د مرستو پر څرنګوالي فکر کړی دی، په ځانګړي ډول د معتادینو د درملنې په برخه کې چې په ډېر بد حالت کې دي متاسفانه؟
I need to highlight that any decisions on possible future cooperation
باید روخانه کړم چې په افغانستان کې له حکومت او مقاماتو سره مرسته او همکاري په اړه هر ډول تصمیم پر اتلونکي کې د اروپای ټولنې د نهادونو مسولیت وي، په ځانګړي ډول د اړوندو هیوادونو
او individual member states.
په مرکه کې مو اوریدل چې اروپای ټولنه وایي له افغانستان څخه اروپا ته اوس هم د هیروینو قاچاق دوام لري.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونو نس یویشت او پنځویشت مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واورئ. اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې زر نفره معتادین د هغوی د ساتنې او پالنې له مرکز څخه تر یوه کال تیرولو وروسته رخصت شول. د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې رخصت شوي معتادینو نشه پرې ایښې او د دې تر څنګ ځینو معتادینو ته کسبونه هم ورښودل شوي دي. اوس دا معتادین بیرته خپلو کورونو ته وسپارل شول او د دې لپاره چې بیرته معتاد نه شي له کورنیو څخه یې ضمانتونه هم اخیستل شوي دي. دا روغ شوي معتادین وایي چې دوی پخوا هم د بیکارۍ له امله معتاد شوي او اوس د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هرات ولایت کې د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز هغه ځای چې د لوی سره د څلورو زرو معتادینو لپاره جوړ سوی اوس د شپږ زره ډېر معتادین پکې ساتل کیږي. په دې مرکز کې ساتل سوي معتادین شکایت کوي چې تر یو کال ډېر موده کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا دې مرکز ته راوړل سوي، خو د نشې تر پرېښودلو وروسته بیا هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپلو کورونو ته ولاړ سي. د ظفر په نوم یو معتاد چې په دې مرکز کې ساتل کیږي وایي که څه هم د نشه پرې ایښی او اوس رخ سوی دی، خو بیا هم د دې مرکز چارواکي اجازه نه ورکوي چې خپل کور ته ولاړ سي.
زه هم کور او اولادونه لرم. حکومت دې یو کار وکړي، روغ شوو خلکو ته دې اجازه ورکړي چې خپلو اولادونو او کورونو ته ولاړ شي.
د طالبانو حکومت تازه له دې مرکز څخه زر رخصي معتادین رخصت خپل کورنیو ته وسپارل. د روغتیايي معیارونو پر بنسټ باید یو معتاد پنځه څلوېښت ورځې لپاره بستري کړل سي، خو د طالبانو حکومت روغتیايي امکاناتو او مسلکي کارکوونکو د کمواجي له امله معتادین په دې مرکز کې ساتي. پنځه دېرش کلن نبی د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بسریز مرکز کې یوولس میاشتې تېرې کړي او اوس له دې مرکز څخه رخصت سوی دی. دی وایي چې پخوا هم د بیکاري له امله معتاد سوی و، خو اوس هم که د کار زمینه ورته برابره نه سي بیرته به د نشو په دام کې ونښلي.
بیکاره او بې سرنوشت وم. تل مې دا هڅه کوله چې یو کار پیدا کړم او بوخت اوسم. اخر تېروتنه راڅخه وشوه او معتاد شوم.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دوی ځکه معتادین د ډېر وخت لپاره په دې مرکز کې ساتي چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ سي. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني وایي دوی د جوړ شوو معتادینو له کورنیو څخه ضمانت اخلي چې د کورنۍ غړی یې بېرته معتاد نه سي.
موږ څوار لزر معتادین ټول کړي دي او د دوی تداوی مو کړی ده. چې کله دوی جوړ شي ښه سي بیا موږ د خپل قربان ته په ټینګ ضمانت ورېل کوو او هغه بیا موږ د هغو نظارت کوو. اول خو موږ ډېر کوشش کوو چې دوی ته د کار زمینه ورته برابره سي، که بیا خپل قربان یې راسي بیا هغو ته وایي چې تاسو دوی په یو کار مشغوله کوئ. او په دې کې تقریبا اته زره په شاوخوا کې خپلو کورو ته استولي د خپلو کاري په لاس مور کړي دي.
د طالبانو حکومت پروسش کال په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د محتاجینو د ساتنې او پالوی لوی مرکزونه جوړ کړل. د دې مرکزونو هدف دا و چې د محتاجینو لاسونه د نشي موادو څخه لنډ کړل سي، خو د دې مرکزونو ځینې محتاجین او د دې کورنۍ په دې مرکزونو کې د درملو او مسلکي کارکوونکو د نشتوالي له امله شکایت کوي او وایي چې په دې مرکز کې محتاجینو ته د اوسېدو له امله نورې روغتیایي ستونزې پیدا سوي دي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. قیس د لغمان ولایت اوسیدونکی دی چې د نشو له امله له څو میاشتو راهیسې په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. دی چې تر نشې مخکې د شخصي کاروبار تر څنګ په یوه خصوصي تلویزیون کې تفریحي خپرونه چلوله او خلک به یې خندول، اوس یې نشې چیره دومره وربدله کړې چې خلک ورپورې خاندي. قیس وایي چې نږدې و د نشې له امله خپل زوی له لاسه ورکړم. دا چې قیس څنګه ولې خپل زوی د مرګ له ګواښ سره مخ کړ او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما رشکه درلودله، یو زنانې مې درلودله، مغه به مې ګرځوله دېخوا دوره لغمان مرکز په شاته کې، صبح مې هغې باندې مزوري کوله، صبح دېخوا خوا ګزاره مې کېدله. مکتب مې خلاص کړی دی او هغه وخت کې مونږ مهاجر وو، تقریبا دوه نوي کال کې، یو نوي کال کې مسابقو تللی یم، جشوارو ته تللی وو. تیاتر یو څه هغه مونږ هغه کړی دی، تاریخي تیاترونه ده، د عاشورا تسوا ورځې محرم میاشت کې طنز کامیدی تمثیلی پروژه دا کارونم کړی دي. څنګه مدام افتخاری ډول باندې نورین تلویزیون کار کو بیا درې نوي څلور نوي کال کې سویچ خنده خپرونه و هغه مخ تړله، هغه ښه تجربه و ښه هغه و څه ما شیشه استعمالوله او زما فزیک باندې لږ تاثیر لږ ډنګر کړی یم، چهره رویت لږ راته خراب کړی دی، غاښونه مې وتلی دي څلور پنځه دانې حداقل. یو وار مې د هغه اختر ورځ وه، نو دا شیشه ما استعمال کړې وه، نو داسې یو چلم ونته مو ته جوړ کړی و، شفا بوتل نو نو دا بوتل چې کله مې هغه کار خلاص دا بوتل مې هلته کړکۍ کې کېښودلو، زه بیرون ووتلم، دا زوی مو یو څو وړکي ملګري ول، دا هم سره کور ته هم نه وتل، هلته حجرې ته لاړه کېناستم. نو زه خو بیرون وتلم، دا ملګري کله چې وتلې ده د هغه ته پام شوی دی چې اوهو بوتل مې سالته چا نه رسکله، دا بوتل اغېسته په سر اړولی ده چې کله ده دې باندې ډېر منفي اغېزه کړې ده، دی مرګ ته ناست و، ډېر شدیده مرګ و، ډېر شدیده ګرمي وه، مونږ په اتاق کښې طاقت نه کېده، دی مرګ ته ناست و، شروع کې لوبه کوله. ما ورته وویل مارې انډیس مانس ولې دومره هغه کې تاسو سوزېږي نه چېرته شکر کښې ناست دی اشته، نو ما داسې وته هغه وکول، هغه کور ته کوټې ته چې راغه ما یې مور سره خبرې کولې، یادم مور باندې پام شو، سترګو ته مې پام شو، دا د سترګو مردمه کې چې دی دا پړسېده ډېر غټ شوی دی، شوی دی، نو پوه خوشوم چې سړی خپل عادي حالت کې نه دی. ما مور ته وویل ما دا لږ باندې څه شوي دي، دا څه خبره ده؟ نو هغې مونږ ته په زیر وکتل وه ښه ده باندې چا چې شبه کړي، نو ما هغه شپا بوتل مې زه په یاد کړې، کمپله مې لمده کړه، هغه باندې ما واچوم، ډېر وخت ګرمۍ ته ولاړم، زوب نه شي، هغه بیل کوټه کښې مې واچوه، بیا د هغې نه دو بشکې اوبه مې پرې واړولې، بعد د هغې نه کالي مو ته بدل کړه، کمپل لاندې مونږ ویلې ویده شوی، دوه ساعتو نه زیات دی کمپل لاندې و، سترګې خلاصې ویده کېدلو. نو نو بیا مازدیګر ټیم کښې شاید همې ته ویول، هلته ولید هغه ولې ویلې یعنی سره مو ته وصل کړه، بعد سره مو چې ووه زه انشاءالله څه خبر یم، کور ته چې ورسېدو لږ نورمال و، حالت ښه و، شپې بیا خوب وکړه، او سبای چې راځي کښې نسبتاً خوب، لږ معمولي تفاوت پکې راغلی دی چې لکه هغه مخکې څنګه چې بیداره و، اوس هغه بیداری نشي پکې نه لیدل کېږي، لږ داسې هغه شوی غونته دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حکیم خان د سوک وهلو یو تکړه لوبغاړی دی. دی په یوه سیالي کې د خپل ولایت په کچه اتلولي ګټي، تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم د سوک وهنې قهرمان سي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یوه ورځ د تمرین کولو پر مهال ناڅاپه په زړه کېږي دا چې حکیم خان ولې زاړي او وروسته به څه پېښ سي، دا به په ډرامه کې واورو.
د نوویل چې دا میلمستیا دې په کومه خوشحالۍ کې جوړه کړې ده؟ د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یار ازلم خانه، ته خو ډېر بې خبره سړی یې، ته نه یې خبر چې څه خبره ده؟
نه والا نه یم خبر، څه خبره ده؟
دا زما انډیوال حکیم خان دی، دا یو ډېر ښه سوک وهونکی دی. نن د ټول ولایت د سوک وهلو سیالي وه، حکیم خان ټول مات کړل، از موږ د ولایت قهرمان شو.
اوهو مبارک مبارک مبارک، دا خو رښتیا چې په مېلمستیا ارزي، باید موږ هم مېلمستیا ورته جوړه کړو.
کور مو ودان، مهربانه یاست.
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی، شخصي کاروبار کوي، دا نور هم زما انډیوالان دي.
بس خدای دې ستاسې سره ژوندی لري.
اسلام خان، حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ، زموږ ویاړ دی.
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی، خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما همدغه ارمان دی چې یو ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطحه د افغانستان بیرغ وځلم.
هیڅ غم مه کوه، هغه کار ډېر اسانه دی.
یاره فکر نه کوم چې اسانه به وي. زه به لومړی په ملي سطحه قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم.
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي.
اکرم خان، ته په څه شي دومره ډاډه یې چې زه به نړیواله سیالي ګټم؟ اسانه کار خو نه دی، نړۍ زما په شان لا تلانو ډکه ده.
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی، بیا یې نو ومنه.
ښه وایې اکرم خان، ته موږ ته ووایه چې دا کار څنګه اسانه دی.
زما یې چل زده دی. حکیم خان ته یو داسې شی ورکوم چې زور یې لاس برابره ډېر شي. بس نور یې څه کوې، لاس حکیم خانه به شي. خیر دا به بیا ووینې چې زه ده ته څه شی ورکوم. اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړېږي.
دفتر نور خبری
یو وخت د ټول ولایت په سطحه قهرمانو، خو اوس د خپل شاګرد د لاسه مات شو.
استاد، زه ډیره بخښنه غواړم چې ته په سکون ووهلې. زه پوه نه شوم.
په دې نه ژاړم چې تا په سکون ووهلم، په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بې وسه شو.
استاد، رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې، او زه له همدې له خاطره ستا کلب ته راغلم، خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزوری شوې.
که ستا یاد وي، یو کال مخکې ما د ټول ولایت په سطحه د بوک سیالۍ ونه ګټله.
هو ولې نه استاد، په یاد مې دي، ولې ګټله؟
بیا د اکرم په نوم زما یو انډیوال یوه غلطه مشوره راکړه. زه هم د دې په ځای چې ښه فکر وکړم، د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو چې نن مات شو.
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه؟
ویلې تاریخ وخوره، لس برابره به غښتلی شي. بیا د زوک وهنې په برخه کې ملي قهرمان خو څه چې نړیواله سیالي به هم وګټي.
نو تاسو تازه د تریاکو خوراک شروع کړ، په ځان پوه نه شوې چې کمزوری شوئ؟
په لومړیو څو ورځو کې رښتیا هم چې ډېر غښتلی شو، هیڅ به نه ستړی کېدم، خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تېر و. اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم، د تریاکو محتاج هم یم.
دا خو ډېره بده پېښه ده. دا خو دې انډیوال نه و، سم دښمن و. دښمن
بس مو به ذکر ځه، ګناه زما خپله ده. ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی، ښه اندام لري، که تمرین وکړې نو ډېر پرمختګ کولی شي. خو ما د استادانو پر ځای د خپل یوه جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې وبویل. هم قهرمانی لارا هم صحت.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویا مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.